ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر کم دی. د ګل آغا په وینا د بګوی لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول سوي وي.
دا بګۍ چې دی دا دېرش څلوېښت کاله کېږي چې زما ژوند سوی دی. مثلا په ښو پت پوهېدلی یم دغه بګۍ چلېږي. په بګۍ چې دا مسلمانان ځي دوه سهولیته دي، یو یې ارزانه مینې دو هغه ځای رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوایي لري. په پوسې د دغه لپاره یو مینې دا موږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکېږي. یو شو شانو یو منظرو یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی. افغانستان تاریخ دغه دی.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤول لایز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د آس بګیو میراث هم ژوندی ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپله خوښه د آس بګیو څخه د ترانسپورټ لپاره کار اخلي.
پخوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د احمدشاه بابا په وختو کې چې د کندهار ټول څلورو ناحیې چې کلا پر راګرځېدلې وه هغه ټوله خامه وه. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو د دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیې شاته کښېنول او درې نفره بیې مخته کښېنول او خپله بیې د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفرو دپاره دا ګاډۍ جوړه سوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار ټکټک بازار چوڼۍ او هرات دروازه ده. د آس له بګیو څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته آس بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
خاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به یې کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په شپاړسمه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلیه، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلي مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و. نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې ته وه خیر غواړي، شایي ستړی وي، بېسې کوي، په تمه مې وو. وبخښه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبې بادامي سترګې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شېبه در سره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما هم وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم. د لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بې کوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه. ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوښوئ. څه معنی؟ سړی غلی شو، غصه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه معنی؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده؟ ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګیت تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل، سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي. نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډیر جدي ږغېده. ناڅاپه په ځای کې کښېناست. آغلې اورلګیت لرې؟ یوې لاروی ته یې غږ کړی و. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته مسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه مسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زانګه وانګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل. عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله، راواړوله، راته ویې کتل. درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ مېرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخه مې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم، لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به پخواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سوه او سږ کال لارو رکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدا سې ده چې هغه معمول دی، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي، را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سرې پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ، له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسانه ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږي، خبرې وکړي، یا په یو پارک کې ورسره وګوري. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کیسه دا څه کیسه ده. نو دغه ډول توپیرونه هم شاید ویب کې، لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید د هغه ځي تصویر راکړي. او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي، یا دا قانع شي پې. هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، د هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او د ننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډېر هم ده. څه فکر کوئ، وجه یې څه ده؟ او که ډېر تکرار سي زړه نه وایي؟
شه، دا چې که ډېر تکراری وي زړه وهي که نه وهي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډېر پام کوم، او کرکټرونه ما ته د هغوی رواني حالت ما ته ډېر مهم ده، نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېله رواني اړخه یې ګمان کوم بشپړې نه دي که سړی وایي. نو شاید دا زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم، او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډېر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ورکی سي،
ما ته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره، یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډېر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یوه محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل، په دې دلیل، په دې دلیل فلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی دغه پیش ما ته دغه شواهد دی د دې لپاره ذکروم نو په حقیقت کې اکثر وخت ما ته پیشی مهم نه وي پیشی ما لپاره خوشتي دي سه خپل کرکټر په بشپړو
لکه څو پاړه د خبره کې چې پیخه پکې مهمه ده پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې داسې وې چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیدېږي سړی راضي نه سي قانع نه سي
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونظرېږم قواعد چې څه دي په هغو ونظرېږم زه د بدلون پلوی یم زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي بل څوک یې باید مات کړي زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده بل هیڅ شی نه ده بخله که ډراما ده سده لیکن هغه زه کیسه بولم لاندې کیسه بولم زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوی دي که څه هم مالوستي دي په خبرې ما خو څورته ټینګ نه یم زه وایم چې یا دا باید مات کو دغه پولی باید مات کو لکه په شعر کې نظم او غزل ولا آزاد شعر سو بخله لندکای شعر سو بخبط شی ونه جوړ سو ویل په کیسه کې دا شی ونه کوم دا چې د یو دوه کیسو پای سره ورته دی کېدای شي وي او مته تر اوسه پورې یو څو درې کیسې لیکل دي شاید دغه دوه نه ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تنده پرې نه ماته شوي یا هغه فکر کوي چې یو څه نورم وي د دې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لستونکي په خپل نور کې سبسې بشپړې کې شلو اړخونو ته دی ولاړ سي زه د پریزم چې یا دا پریزم چې خپل په فکر وکی زه دا نه غواړم چې له لاسې ونیسم لکه کوچنی چې منیولې یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هغه ته به کښینې دا کار زما نه خوښیږي او که داسې یو کیسه بولم هره باندې د پېښورانو خبره بوج سي زه غواړم چې ما پریږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم نو ګومان کوم دا چې زه خپله له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید هغسې هم زه لیکم زه غواړم چې لوستونکي ته مې هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کېږي او لیکوال یې کوي ستاسو یوه کیسه ده فعال یو څوک ده او له فعاله سره په جنجال کې ده او بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې په الف شروع کېږي له هغه سره یې جنجال وي بیا په کور کې څه جنجال لري پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دی خاص پیغام هم نه وي په کې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی یي رواني حالتونه په دې حیسه کې مو نظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا ده چې ډېره هڅه کوم د کامیاب یم که نه یم کامیاب یم هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه کله کله شاید یوازیتوب وي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنې کې دوستان لري لیکن دی بیا هم یوازې دی دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دي چې ما ډېر کارولی دی په کیسو کې خصوص په تېره مجموعه کې نسبت د مجموعې ته او یوازې شوی چې دی یا یوازې شوی انسان چې دی زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندوري دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړي له دې ورا خو ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې ستاسو په کیسو کې اوسي هغه نور اصول خو مو مات کړو
کړه زه لکه مخکې مې وویل زه د اصولو پابند نه یم. اصول د دې لپاره دی چې مات شي. زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یوه لنډه کیسه ده، په هغه کې دې 14,000 نورې کیسې هم وکړي، بیخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه، هغه څه نه وایم. لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوي دي په حکمتونو راغلی ده. موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم مې کړی ده چې پای لري، منځ لري، عوج لري، تلوسه لري، نه پوهېږم دا لري هغه لري، هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي. تاسو رونه دي ما فکر باید مات شي. په شعر کې چې موږ دې ته قانع یو چې موږ د لنډکی شعر ولرو، موږ د سپین شعر ولرو، موږ د نظم ولرو، غزل دې ولرو، قصیده او نپرم څه دې ولرو، ولې په کیسه کې دا دودونه مات نه کړو؟ او هغه وخت به شاید عیب وي چې یو لوستونکی ترې خوند وانخلي، هغه وایي چې دا خو کاملا ګونګه کیسه وله. هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله، او که هغه حالت نه وي ګمان کوم بدلون پکار دی.
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوي؟
سل کیسې مې چاپ شوي دي. همدا د لارور کې وروستۍ کیسه مې سلمه کیسه ده، خو لیکلې مې 130 کیسې دي تر اوسه پورې. زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې، راسره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم. 130مه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسکا دا سې څو تلیکم، او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم سره لیکم. لدې سم خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم، هغه شېبې ته مې ورولي او دغه شېبې بیا خوند اخلم.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ټولو پنسلونو څوکې تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلي پاتې کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و. ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. ګراس د ځنګله په اړه لیکلی و: د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم، د طبیعت خیال پردازی ما تر تخیل پیاوړی ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمني د لیوبک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم و، او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړې، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللی چې د جرمني ادبیاتو ته یې نوې سا ورکړې. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز ته. ګونتر ګراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې 80 کاله یې ژوند وکړ. د ګراس په نامتو آثارو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور آثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړې، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کې خوت. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار مزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم له خولې بیانېږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلوینډروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې یې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و. وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي د ګراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلی دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې یې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کېږي او شعر یې په دې ستایل کېږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي. نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي:
تقریبا زما سیواته کله وشو چې زه شعر لیکم.
په دې اتو کلونو کې به مو څومره شاعري کړي؟
شاعري خو بلا ډېره ده، خو حساب یې نه راځي. شعرونه مو ډېر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل یې پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاست؟ نوي خبرې خو په اسانه نه کېږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او د دنیا په دنیا کې کوم وګورو، د فلمونو شو دا نوي نوي موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زموږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بېله معنی ولري، بېل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوښښ چې زه داسې نوی شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر د هغه لفظونو ته چا د شعر جامه نه وي ورکړي، او داسې شعر د انځور په کوښښ مه دی چې په شعر کې مې انځور راولمه، ځکه چې دا انځور چې په کوم شعر کې نو دا د لوستونکي زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې مې یو څه راته ووایاست؟ څه مو لوستي دي، په څه مصروفه یاست؟
زما خو تعلیم داسې لسمه پورې کړی دی، تو او کتابونه مو ډېر بلا ډېر لوستي دي، او خاص کر دغه د ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولی ډېر څوک دي
په دې کې ډېر ښه شاعران راځي. شاه سعود شو، اطل افغان شو، داسې اجملان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعري مې لولم او ډېر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دې واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، د محبت د آخري حد په حصار کې یمه، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یمه. کرانو پختې نو نومې راله هم نه راځي، کرانو پختې نو نومې راله هم نه راځي، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم ښار کې یمه. زما د وینې د هر څاڅکې پسې ګرځي ښکاري، زما د وینې د هر څاڅکې پسې ګرځي ښکاري، زخمي مارغیم تر پټ شوی په چینار کې یمه. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کېږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کېږي، خلکو ده ورونه بند او زه په لار کې یمه. وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باقره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یمه.
ډېر عالی. په دې شعر کې مو تقریبا ډېر موضوعات نوي وو. باقر صاحب، په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فعلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فعل چې په یوه معنا باندې او د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل را بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروئ، ډېر خوندور کېږي. خو کله ناکله بیا دا نوښتونه داسې مې چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي،
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سې معنا وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده، خوند اخلي، او د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت ترې نه کیږي.
باقر صاحب، یو شته چې زما پام سوای ده، دیوالونه مو په شعر کې ډېر زیات تکرارېږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم اهنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې، نو اتمن هغه به تامن قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي، هغه په ماسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغه حال کې شعر لیکم.
مهرباني، یو بل شعر به مو
مطلب ده چې خاورې وجودونه زندگی اوبه ورس په ورس کمیږي له کوهي اوبه، او مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شوم، مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شوم، ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه. یخ خدایه خپل ځان ورته ور وخایه، یخ خدایه خپل ځان ورته ور وخایه، سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه. تږی وي په خوب کې ټوله شپه، ولې څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه.
ډیر عالي باقر صاحب، د نویو تجربو په حیسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول په کار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو، نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی ډمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډیر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه یو خون نه لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف جلی، نو هغه بلستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم. او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه شاعري لیکنې هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم، په نثر کې انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان